پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دی غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزا اجمل اند د شفیق عیار په همکاري هرکلی کوم. په دی خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو کې د سر موضوع دا ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په تازه ریپورټ کې ویلي په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. نور ریپورټونه به هم ولرو، خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د بشري حقونو د څار ډلوي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو له ملاتړ برخمنې افغان قطې د بشري حقونو په ځینو سرغړونو کې لاس لري. د افغانستان د برښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر 1 به کابل ښار یو شمېر نور ولایتونو ته د وارداتي برق جریان وصل سي، او په پاکستان کې نن لږ تر لږه 15 تنه په یوه ریل ګاډي کې د اور لګېدو له کبله مړه شول. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو د څار ډلوي د امریکا د مرکزي استخباراتو له ملاتړ برخمنې افغان قطې په بې محاکمې وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، په توپیره هوایي حملو او نورو د بشري حقونو سرغړونو کې لاس لري. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې چې نن پنځشنبه خپور کړ، د دغو قطو د فسخه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د سی آی ای له ملاتړه د دغو برخمنو ځواکونو 14 قضیې څېړلې دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دغو ځواکونو د جنګي مقرراتو جدي سرغړونې کړې او په ځینو مواردو کې تر جنګي جنایتو پورې رسیدلې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د سی آی ای ویاندوی تیموتی بارت د بشري حقونو د څار د ډلې د راپور په غبرګون کې ویلي چې دوی له قانون سره سم او د بشري څارنې د سیستم مطابق عملیات کوي. د افغانستان د برښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر په 1 به کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د وارداتي برق جریان وصل سي. د دې ادارې ویاند وحیدالله توحیدي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالان کې د برښنا پایه چې د هغه په وینا څو او باشو وګړو الوزولې وه، په اساسي ډول بیا ورغول سوه. د توحیدي په وینا د افغانستان برښنا شرکت ته د دې پایه د تخریب له امله تر 6 میلیون افغانۍ زیات تاوان رسېدلی دی. د برښنا شرکت چارواکو د اکتوبر د 8 په ماښام خبر ورکړ چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برښنا یوه پایه په ماین والوزوله. له هغه راهیسې د کابل ښار او تقریبا 11 ولایتونه برښنا محدوده وه. زموږ اغلازه د راډیو اوري. په پاکستان کې نن پنځشنبه لږ تر لږه 15 تنه په یوه ریل ګاډي کې د اور لګېدو له کبله مړه شول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو چارواکي امیر تیمور خان وویل په دې پیښه کې چې د پنجاب ایالت په رحیم یار خان کې وسوه 10 نور ژوبل سوي دي. دغه په وینا امکان شته چې د پیښې د مرګ ژوبل شمیر تر دې ډیر وي، ځکه چې لا هم یو شمیر سپرلي د ریل ګاډي په واګونونو کې چې اور پرې بل دی بند پاتې دي. پولیس وایي چې 14 په ریل ګاډي کې د ګاز د ډبې د چاودلو له کبله سوي ده. د دوی په وینا 14 د ریل ګاډي 3 واګونونه ویجاړ کړي دي. ویل سوي چې سپرلي د ګاز په دبي په ریل ګاډي کې پخلای کاوه. د جاپان په شوري لرغونی کلا کې نن سهار اور ولګید او نږدې د چې د یونسکو لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامل لرغونی ودانۍ ویجاړه کړې. دا کلا د جاپان په جنوب کې په اوکیناوا ټاپو کې ده. جاپاني رسنۍ وایي د اور لمبې د ودانۍ په اصلي برخه کې بلې سوي دي. تر اوسه د اور لګېدو علت نه دی څرګند. دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت غاز پروم ته اجازه ورکړه چې د غاز جنجالي سوي نه لیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. په دې ډول به د غاز پروم شرکت وتوانېږي چې د نورو سټورم 2 په نوم نه لیکه چې د روسیې غاز په بالتیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د غاز دانه لیکه 1230 کیلومتره ده. د دنمارک حکومت پرون د اکتوبر 10 تایید کړه چې د روسیې حکومت یې په خپل اوبو کې د دې پروژې د تیرولو اجازه ورکړې ده. د دنمارک د پریکړه د امریکا پر کانګرس ختیز فشار راولي چې ژر تر ژره د بندیزونو لایحه مخکې تر دې چې د روسیې د ستر پروژه بشپړ شي تصویب کړي. واشنگټن له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي دی چې د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاتوي او مسکو ته موقع ورکوي چې پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د ډنمارک د انرژي ادارې په یو بیان کې ویلي چې د روسیې ګاز پروم شرکت ته اجازه ورکړي چې د جنوبي پایپ لاین 1.5 کیلومتر د ډنمارک په اوبو کې تیر کړي. او د فارس په خلیج کې د امریکا متحده ایالاتو شپږ متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران انقلاب ډلې او حزب الله سره تړاو لري. دا هغه شرکتونه دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه ورباندې لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون د اکتوبر 10 وویل چې بندیزونه د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حملې مرکز چې پریاس کې دی تنظیم کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا د بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالی سرچینو بندول دي. د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2018 میلادي کال کې جوړ شوی چې سعودي عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر او متحده عرب امارات یې غړي دي. د ایران بانک ملت یو شمېر صنعتي مرکزونه او تجارتي شرکتونه چې د ایران له بسیجي ځواکونو سره همکاري کوي هم تر بندیزونو لاندې شوی دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په تازه ریپورت کې ویلي په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونه له بشری حقوقو جدي سرغړونه کوي. د ځواکونو په اړه په وروستیو کې په رسنیو کې هم د یو شمېر داسې وژنو او پیښو ریپورټونه ورکړل شوي دي چې عام خلک یې ملکي تلفات بولي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره هڅه کوو چې د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه ریپورټ وڅېړو. همدا به مو واورئ چې د کونړ د نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د دې دوو ولسوالیو ترمنځ د سړک خرابوالی او په لاره د امنیت د کمزورۍ نه شکایت کوي. د پاکستان په تیزګام اکسپرس نوم اورګاډي کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه او 3 نور ټپیان شوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه بنن په دې اړه رائے واخلي چې د ولسمشر ټرمپ د استعفا رسمي څېړنه پیل کړي او کنه. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او د مخکښ خزو پروګرام هم پام دې سات کې. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په تازه ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونه له بشری حقوقو جدي سرغړونه کوي. په ریپورت کې راغلي چې د ځواکونو په خپلو عملیاتو کې ملکیان په نخښه کړی او په صحرایي محاکمو یې ملکی وګړي وشلې. رحمت الله افغان د کابل په سټډیو کې دی. افغان صاحب نور جزئیات بل تاسو اورو.
مننه ان سپتاست او د ازادي رادیو ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په نوي تازه راپور کې ویلي دي هغه افغان ځواکونه چې د سیایي امراتل ورسره د بشری حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. دغه راپور کې راغلي دي چې دغه ځواکونو اموګړي پنهخه کړې دي، همدارنګه په سارایي محکمو کې ملکیان وژلې دي. د راپور ویلي دي چې دوی دغه عملیات په شپنه عملیات کوي، همدارنګه خلکو نسی وژنې، هوایي بریدونه کوي، په روغتیاي مرکزونو کې هم بریدونه کوي. دغه سازمان له افغان حکومت غواړي چې زر تر زره دي ټول هغه دولت پلوي وسلواله ډلې چې د سیاسي ملاتړ ورسره د افغان ځواکونو له کنټرول نه بهر دي دغه منحل اعلان کړي. دغه راپور هم درنګ ویل دي چې 01 02 03 04 قتی هم درنګ د کندهار يرغلیز ځواک د خو ساتونکو ځواک چې جن خلک ورته کمپاین بولي، ظاهرا د افغانستان د ملي امنیت په چوکاټ کې فعالیت کوي. خو راپور کې ویل سوي دي چې د دغه ځواکونو سمبالښت ګمارنه او مدیریت د سیاسي په لاس کې ده. د په داس حال کې د چلې دی وړاندې هم په دې اړه باندې ځینې شکایتونه له ولایتونو نه رسیدلي او ازادي راډیو په دې اړه باندې راپورونه خپاره کړي دي چې دغه ځواکونو له عملیاتو نه خلک شکایت کوي. موږ هڅه وکړو چې د افغانستان د حکومت نظر واخلو خو تر اوسه پورې څوک حاضر شوی نه دی. د افغانستان د ملي امنیت یو باوري سرچینې ازادي راډیو رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې ځینې وخت د دغه ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوړي. دوی ولید چې د تر ډېره حده پورې د دوی عملیات چې ځینې وخت بهرنیان هم ورسره دي د دقیقو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره کیږي. دوی ولید چې موږ به په دې اړه باندې له سره غور وکړو چې په کوم ځای کې ستونزې رامنځته شوې دي. ان صاحب دغه د راپور په اړه د حکومت غبرګون او د راتلونکو خبری سرویسو کې په دې اړه باندې د افغانستان د جمهور ریاست همدارنګ د ملي امنیت شورا او که امکان لري د کورونای دفاع وزارتونو نظرونه هم راواخلو.
ډیره زیاته مننه کوو افغان صاحب له تاسو نه. دوستانو، رحمت الله افغان و چې له کابل څخه یې رپورټ راکوه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای تر کنټرول لاندې ځواکونو له بشري حقونو سرغړونه کړې دي. دغه ډول وسلوال چې په رسنیو کې د افغانستان په ملي امنیت پورې اړوند ګڼل کیږي، په ننګرهار، میدان وردګو، خوست او ځینو نورو ولایتونو کې د ملکی خلکو د وژلو په اړه وخت نا وخت عامو خلکو لخوا تورن شوي دي. په دې اړه به زموږ په خبرونو کې وړاندې هم رپورټونه او معلومات ولرو. زما همکارې فیروزی عزیزی پر دې موضوع د بشري حقونو د فعال لالګل لال سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
هغه ځواکونه چې موږ ورته همیشه بې هویت ځواکونه ویلي دي، خو دولت تر اوسه پورې هم د دغه ځواکونو تعریف ولست نه دی ورکړی. ولې د دغه ځواکونو شپېنی عملیاتو کې چې اکثره ولسی خلک قرباني کیږي او کله چې عملیات وکړي، نو مسؤلیت د دولت محلي چارواکي یعنی ولایتي چارواکي په غاړه باندې اخلي، او د دې په څنګ کې کله ناکله مرکزی چارواکي هم دغه مسؤلیتونه په غاړه باندې اخلي. موږ دولت ته ویلي دي چې دغه ځواکونو په عملیاتو کې نه یوازې دا چې ملکیان دي قرباني کیږي، بلکې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله هم پیدا کیږي، او د زمنګ د ملي اردو او د کمانډویانو پر وړاندې د ولس ذهنیتونه هم خشن کیږي او ګډوډ کیږي. ولس دانشي بیلول چې دغه ځواکونه د چا د کمانډې لاندې دي، د چا مربوط دي، څوک یې کمال کوي او د چا په ولکه کې دي. نو په دې خاطر باندې دغه موږ ته هم تر اوسه پورې چې هر څونه موږ په دې اړوان باندې د حکومت نه غوښتنه کړې ده او یا هم په رسنیو کې په دې اړوان باندې خبرې کړې دي، حکومت چوپ پاتې کیږي. او حکومت دغه پښتنه ته نه یوازې موږ پښتنه ته، دغه پښتنه د ولس سره هم ده، دغه پښتنه د قربانیانو سره هم ده، او اکثره قربانیانو سره چې موږ خبرې کړې دي چې د دغه ځواکونو د عملیاتو قرباني شوي دي، هغه وایي چې موږ په دې نه خپکې او جدي ځواکونه موږ ووژلو. تر ډېره هده پورې دغه ځواکونه ولسم پیژني او خلک هم وس پیژني، خو خپکې کو په دې باندې چې دوی ووژلو. دوی د لرې نه راغلي دي هم د دې لپاره چې موږ ووژني، خو خپکې کو د خپل چارواکو نه چې دوی په موږ باندې بیا د تروریستانو او د د د قسمه قسم بد نمونه په موږ باندې ږدي چې دوی هم ووژل. حال دا چې موږ ملکي خلک یو او تروریستان نه یو، نو موږ زیاته ګیله د خپل حکومت نه کیږي چې ولې په موږ باندې بیا د دوی د دغه ناوړه کړنو په اساس باندې مهر لګی. زمونږ په اند باندې تر کوم حد پورې چې زه معلومات لرم، په دې باندې نه دی ولایتي چارواکو وسه کیږي، نه د نظامی چارواکو وسه کیږي، او حتی د مرکز د چارواکو وسه هم نه کیږي چې دوی عملیات حتی کنټرول کړي. د بندولو خبره با ما په ان باندې په اوس وخت کې ډیره لري. حتی د دوی پوزونه یا د دوی عملیات حکومت نشي کنټرولولی. چې یو مثال په جلال آباد کې تاسو وکړه چې هغه درې څلورونه وژلي وو، او د هغې په نتیجه کې ولسمشر ډېر سخت عکس العمل وښوده، او ولسمشر دلته راغی د ننګرهار د ولسونو د مشرقي د ولسونو سره وعده وکړله چې دا ځواکونه به نور کنټرولوي او نه به پرېږدي چې خود سره عملیات وکړي.
لال صاحب، که دا راته ووایي چې اوس نو د حل لاره څه ده چې حکومت په خپله دغه دغو ډلو فعالیتونه نشي کنټرولولی، نو د حل لاره څه ده؟
حکومت او غاړي د حکومت په شکل باندې، که حکومت او غاړي د وګړو د یو مدافع په شکل باندې، نو کول شي په ساتونو نه په د حکومت کې دا هر څه بندیدل شي. او تر کوم حد پورې چې موږ پوهیږو حکومت د دغه نه کار سالنګاري نه کار اخلي، د تنبلۍ نه کار اخلي، یا نورې مجبوریانې دي، دا د حکومت پورې اړه لري چې هغه په دې اړوند باندې وضاحت ورکړي.
د بشری حقوقو یو فعال لالګل لال و چې په افغانستان کې د سی ای ټر کنټرول لاندې د ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه څرګندونه کولې چې د پوینا وخت نا وخت پکې ولسی خلک وشل شوی. نو مولي په ځنګړی توګه په ننګرهار کې د 02 کتی لخوا ورستی عملیاتو ته اشاره وکړه چې په جلال آباد ښار کې د وی کورنۍ څلور رونه ووجل ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه وکړه چې د عملیات به کنټرول لوی دا لال ګل لال پوینا تر اوسه پوری حکومت نه دی توانیدلې چې د دغه ځواکونو چې د پوینا د سی ای تر کنټرول لاندې دی د عملیاتو مخه ونیسي. اوس هم راځو څو اقتصادي خبرونو ته واصل وساله دروړی.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د لومړي ځل لپاره د هیواد په جنوب کې د لیمو، مالټې او املوکو له باغونو څخه حاصلات راټول کړل. دغه وزارت ویان اکبر استمی د پنځشنبه په ورځ از ریډیو ته ویل چې دغه وزارت په هڅو سره د هیواد په جنوبي ولایت هلمند کې په سل جریبه ځمکه د لیمو، مالټې او املوکو باغونه جوړ شوي دي. د ښاغلي رستمی خبره له دې وړاندې په هلمند ولایت کې د لیمو، مالټې او املوکو باغونه نول. رستمی زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به د هلمند له باغونو څخه املوک، مالټې او لیمو مارکیټ ته وړاندې شي. د نوموړي په خبره اوس مهال افغانستان له بهرنیو هیوادونو څخه املوک، مالټې او لیمو واردوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره د دغه وزارت د رهبرۍ د لیدنو ستونزه هواره کړه. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی از دریاړو ته ویل چې له دې وروسته به د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت رهبرۍ د هرې پنځشنبه په ورځ له 11 بجو څخه د ورځې تر 1 بجې پورې د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره د قانونو د استخراج په اړه لیدنې کتنې ولري. ښاغلی مطفی وایي د دغه کار څخه هدف دا ده چې د یاد وزارت رهبرۍ د تړونونو او د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو ستونزو د هواري لپاره بحث او خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د خصوصي سکتور مسؤلینو ویلي چې د قانونو او پټرولیم وزارت له رهبرۍ سره د لیدنو کتنو لپاره په میاشتو او اونیو انتظار پاسي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 100 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1400 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې پی یو استودیو ته وګورئ. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو اوس د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه بنن په دې اړه رای واخلي چې د ولسمشر ټرمپ د استیزار رسمي څېړنه پیل کړي کنه. تر دغه رای ګیرې مخکینن د ټرمپ له یو جوګ پولي سلاکار څخه د دې جرګې کمیټي د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په اړه چې ای هغه د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو کول لپاره فشار راوستي او کنه پوښتنې کوي. نوری اس نوری موضوع تعقیب کړی در سره اوس په استودیو کې دی. نوری صاحب، د ولسمشر ټرمپ د استیزا د پروسې د رسمي پیل دوه لپاره د استازو جرګي څه ترتیبات نیولې؟
بلې انسر، د کانګرس د استازو جرګي چې ډیموکراټان پکې اکثریت دی، هڅه کوي ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړي. درې کمیټو له یوې مودې رئیس د ټرمپ د اداري د یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو څخه د پښتنو ګرویګنو بهیر پیل کړی دی. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو، استخبارات او د څار کمیټې استمای غونډو ته یو شمیر دغه چارواکي ورغوښتي او تر ډیرې څېړنه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ولسمشر ټرمپ د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه ده چې ویل کېږي ټرمپ له کیف سره د شاوخوا 400 میلیون ډالرو مرسته د کولو په بدل کې له هغه غوښتي وو چې د پخواني ولسمشر جو بایدن چې پر روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د ټرمپ یو عمده سیال بلل کېږي او د هغه د زوی په اړه په اوکراین کې د سوداګری چارو په اړه څېړنه وکړي. استازو جرګې په دې اړه یو شمېر شواهد او اسناد راټول کړي چې په اساس غواړي دا معلومه کړي چې ولسمشر ټرمپ له خپل واک څخه د شخصي ګټو یا سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستی او کېدای شي هغه د اساسي قانون خلاف سرغړونه او د ټرمپ د استیزا کولو اساس وګرځي. دو امریکایي ډیپلوماټانو پرون شاهدي ورکړه او ټاکل شوی نن په استازو جرګه کې لرایګيري مخکې د روسیا او اروپا په چارو کې د ټرمپ جګپوړی سلاکار ټیم موریسن د دې جرګې په یوه استمای غونډه کې ګډون وکړي. خو یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې موریسن له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. دغه راز د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن هم راتلونکو نه یوې استمه غونډه ته وربلل شوی، خو د هغه وکیل سی ان ان امریکایي تلویزیون ته ویلي چې ماکل به د محکمې له فیصلې پرته د استاذ جرګې استمه غونډه ته ورنشي. بولټن چې د 2013 کال اپریل څخه د سپتمبر تر لسمې پورې چې ټرمپ له دندې لری کړ، د هغه سلاکارو د هغه ته یو مهم کسب توګه په دې وروستیو کې کتل کیږي او ویل کیږي چې د سپینې ماڼۍ په داخلي کړۍ کې هڅه کړې وه چې د دې مخه ونیسي چې اوکراین دې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه څېړنه پیل کړي.
دا راته وایي چې نورې سب څومره امکان شته چې د امریکا د کانګرس استازي به د ټرمپ د استیضاح پرېکړه وکړي؟
کنن د امریکا د کانګرس استاذ جرګي په دغه رایګيري کې دا فیصله وکړي چې کافي اسناد او شواهد راټول کړي او کېدای شي چې د دغه شواهدو پر اساس ولسمشر ټرمپ استیضاح کړي، په دې معنی چې هغه خپل صلاحیتونو څخه د اساسي قانون خلاف استفاده کړې ده. دا فیصله هم وکړي، خو دا به ډېره اوږده پروسه وي ځکه چې دا یوازې استاذ جرګي نه دي بلکې سنا جرګه هم باید په دې اړه پریکړه وکړي. پسنه جرګه کې لکه څنګه چې موږ پوهیږو هلته د خپل ټرمپ جمهوری غوښتونکي برلاسې دي، اکثریت یې هغوی په لاس کې ده. خو دا هم باید ووایو چې کچېرې د سنا جرګه هم لکه د استاذ جرګې په څیر چې تر اوسه معلومه نه ده فیصله وکړي چې د ټرمپ د استیضاح رسمي پروسه دې پیل شي، خو د امریکا په تاریخ کې تر اوسه پورې یو برحال ولسمشر هیڅکله هم استیضاح شوی نه دی. نور ولسمشران سوي خو برحاله جمهور رئیس یا ولسمشر ته دا اجازه تر اوسه پورې نه تاریخ کې دا کار نه دی شوی.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوری وو چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د هغه رائے غیر پاړې معلومات را سره شریک کړل شي. نن په دې اړه کې چې ولسمشر ټرمپ د استیضاح رسمي څرګندونه پیل کړي کنه.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
پاکستان کې په تیزګام ایکسپریس نیمو ورګاډي کې د اورلګیدنې لامل لږ تر لږه 15 کسان مړه او 3 نور ټپیان شوی دي. د پاکستان د اورګاډي وزیر شیخ رشید له رسنوي سره په خبرو کې پخلی کړی چې په دغه پیخه کې نږدې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تیزګام ایکسپریس په نامه یو اورګاډي د اورلګیدنې لامل دا پیخه پکې رامنځته شوې. پیخه د پنجشنبه په ورځ سهار مهال د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمې ته نږدې په لیاقتپور سیمه کې په هغه اورګاډي کې پیخه شوه چې له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و او 300 څخه زیات مسافر پکې سپار و. دا پاکستان د اورګاډي وزیر شیخ رشید له رسنوي سره په خبرو کې وویل چې په تیزګام ایکسپریس اورګاډي کې اور د غازډبي د چاودیدو لامل لګیدل دي. رشید زیاته کړه د تبلیغي جماعت ځینې کسان هم په دې اورګاډي کې سپارول چې د سهار ناشتې لپاره په غازډبي چای تیارو چې یو دم د اورګاډي په دریو ډبو کې اور ولګید. نو مولوی وویل
اور 64 لوگ ہیں اور 33 زخمی ہیں اور انسانی غلطی سے ظلم ہوا ہے.
شیخ رشید وائی اتسالور شپیت کسان وجل شوی او دردیر شنور ٹپیان دی دا زینو ٹپیانو روختی وزیت نازک دی. دا پیخا دا انسانی غفلت لمخیرہ منست شوی دا پوائنا چی پا نتیجہ کی تردی دا متسالور شپیت کسان وجل شوی. دا شیخ رشید پا خبر دا پیخی ریر قربانیان دا تبلیغی جماعت غلی دی. دا پنجاب ایالتی حکومت او دا پاکستانی پوزم رستندوی اڈالی دا پیخی سیمی ترسیدلی ټپیانې روغتون ته لیږدولی او وایي چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. دوستانو دا پاکستان د تیزګام ایکسپریس نومې اورګاډي کې د نننۍ مرګونی اور لګیدنې په اړه یو رپورټ وو. وړاندې په خبرونه کې نور رپورټونه د افغانستان په اړه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سمون کونړ ته ځو. د کونړ د نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ ترمنځ د سړک د کندو کفروالي او په دې لاره د امنیتي ستونزو له موجودیت نه شکایت کوي. په همدې لاره د نورستان، کامدیش او برګمټال اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي. روحل انوري په دې لاره د کامدیش تر پولې تللی او دا رپورټ راستولی.
د ناری ولسوالی اوسیدونکو به کلونه وشول چې دوی پوخ او اساسي سرک د جوړولو غوښتنه کوي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته هیڅ چارواکي مثبت ځواب نه دی ورکړی.
مانو ماجی عبدالرحیم د ناری ولسوالی قومي مشر مې خرابوالی د نګانه ډیره زیاته خرابه ده. لواز د ناری ولسوالی لار نه لا، بلکې د دې ولسوالی د نورستان هم پرې چې د کاندیش او د برګی مټال ولسوالی ده. زمونږ ډیر مریضان چې مونږ یې د دې ساحو څخه اخلو او مونږ ته په لار کې دا ټول مشران شاید چې فلاره کې ژوند لا سور کړی دی او مونږه د صدابات روح نه رسولو بیرته د لارې نه دغه مړي مونږ واپس کړي.
دوی همداراز وایي په یاد لار کې امنیت هم کمزورې دی، وخت نه وخت د سورلیو او افغان ځواکونو په موټرو ډزې کیږي او یا هم د ولسي وګړو موټرو ته وسلوال را کوزیږي چې له عملی د خلکو سر او مال د ګواښ سره مخ دی.
نام نه دا یو څه پوستې خو په حکومت ولګولې، خو لا هم بعضې مشکلات شته دی. په کار دا ده چې یو څه پوستې نورې هم ولګېږي، ځکه چې زموږ د ولس مشکل حل شي او اوس ولس په آزاده باندې تګ را تګ وکړي. نو پوره امن نه ده، خلک په ډاډه زړه باندې نشي کولی، نه عوام او نه دولتي چارواکي چې په لارې تګ را تګ وکړي.
زما نوم سید نبی د ناړۍ د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نام نه د وجې نه تر اوسه پورې زموږ تقریبا دغه څو کاله کېږي چې څه کم نه نوي غالبا مونږ شهیدان ورکړي دي او څه شي 500 پورې زمونږ زخمیان هم دي. په دې وجه باندې مونږ د دې دولتي چارواکو نه غواړو چې زمونږ دغه لارې په امن کې، دا چې دغه لارې زمونږ په امن کې نشي نو دلته زمونږ هر قسم باسازي کارونه چې تاسو وینئ دا په ټوپه باندې ولاړ دي.
په همدې لارې د نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګ مټال اوسېدونکي هم تګ راتګ کوي. هغوی وایي په ډېرو ستونزو په دې هیله له خپلو سیمو کونړ ته داخل شي چې ضرب مرکز اسدآباد یا جلال آباد ته ورسیږي، خو د سرک د خرابوالي او د امنیت د نشتوالي په وجه په کړي سفر پښیمانه شي. مولوی جمعه خان وایي
سرکونو د خرابې د وجه نه بس کامدیش نه دیزه پورې او تقریبا یو ګنټه لاره ده، هغه 4-5 ګټې تیریږي موږ باندې، او کله بس طالبان ناسي، کله بس سرکونه خراب وي، او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه 2 ګنټه لاره ده، 5 ګنټې.
د ناړۍ ولسوال حاجی ګلزمان ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو او د کونړ د ناړۍ او غزی آباد ولسوالیو ولسونه په سرک کې شته ستونزې زیات ځوروي او دوی د ولایت مقام ته د خپلو خلکو شکایتونه رسولي دي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د سرک رغول منظور شوی او په نږدې راتلونکي کې به پریکار پیل شي، خو له هغه وړاندې غواړي چې د یادې لارې په اوږدو کې امنیت لاغښتلې کړي.
سرک د اسمار نه تر نړۍ پورې منظور شوی ده، هم په اساسي توګه جوړیږي، هم پلچکونه یې پلونه او هم په اساسي توګه پخېږي. کار به انشاءالله ډېر زر پیل شي، انشاءالله ډېر زر به د ډاب خواړ نه تر اسماره پورې غازی آباد د امنیت کولو دپاره یو لوی کنډک تاګ هلته ډېر زر به پیل شي. هلته به قرارګاه د کنډک جوړه شي، هلته محلي اردو راځي جب ځکیږي.
خلک وایي د ناړۍ او اسمار ولسوالیو ترمنځ د لارې په اوږدو کې په تیرو څو کالو کې وسلوالو کسانو شاوخوا 150 کسان وژلي او ټپیان کړي او بې شمېره ناروغان د سرک له خرابوالي ډاکټر او روغتون ته له رسېدو وړاندې مړه شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد د هلمند ولایت نه یو له سوالي تخمینی اړیکه نیولای را دغه د انتخاباتو په سیمه مشته کال د پارلماني انتخاباتو په ښکار کړی دي. تر اوسه د مامورینو ماشینونه ډیر کول شوی نو دا هم د ګولپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ماشینونه راکړي، ځکه چې اوس عادي د رئیس جمهور انتخابات لا هم اوس د پارلمان د وخت انتخاباتو د مامورینو په سیمه ډیر کول شوی. توجه څخه مننه. پیغامه
دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولس مشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې د ټولو 14 پاسو خونکو لپاره د لیسان زمینه برابره شي. اوس مهال 14 پاسو خونکو د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. کوم ماش چې 14 پاسو خونکو ته ورکول کیږي په دې ماش باندې د یو کور گزارنه کیږي، یعنی د 14 پاسو خونکو ماشونه هم کم دي او د لیسان زمینه هم ورته برابره شي.
تاسو د محمد اکرم د زابل ولایت د شاستار ولسوالۍ د غوري د باندې څخه خبره کوم. خبره دا ده دلته مکتب نشته چې موږ ته حکومت یو مکتب را جوړ کړی وای. زموږ ماشومان ډېر سرنوشته پاتې شول. چې موږ ته حکومت یو مکتب را جوړ کړی وای سره یو کلینک ډېر ښه وای. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دا زموږ اواز د ګورو چارواکو ته ورسوي. که ورسوي ډېره ښه خبره ده. زموږ د خلکو ناره به واورېدل. السلام علیکم ورحمت الله.
عبدالمنیم کوټوال د کوټ ولسوالۍ در سره د ټلیفون په لیکه یم. دغه د سولې خبرو د بیتل کېدو لپاره ډېرې هیلې شته دي او دواړه خواوې غواړي چې سوله وشي، ځکه سوله د افغانانو یوه جدي غوښتنه ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
هو دوستانو، دا ستاسو پیغامونه او ستاسو نظر وو چې ازادي رادیو خپاره کړل. وخت غرمې 12:30 بجې شوي. یو بار بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر ناورو.
د بشری حقوقو د څار ډلوي د امریکا د مرکزی استخباراتو لملاتړ برخمنې افغان قتې په بې محاکمې وژنو، په زور د خلکو په بې درکه کولو، په بې توپیره هوایی حملو او د بشری حقوقو په نورو سرغړونو کې لاس لري. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې چې نن پنځشنبه خبر کړی، د دغو قتو د فسخ کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د سی آی ای لملاتړ د دغو برخمنو ځواکونو 14 قضیې چېرلیدي. افغان امنیتي ځواکونه وایي د تخار په درقد ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان وژلي دي. د 2018 په امیر قلو اردو په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان د چهارشنبې په ورځ د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل سوي دي. د اعلامیې له مخې په دې بریدونو کې 15 نور طالبان ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر 1 به کابل ښار او یو شمېر نور ولایتونو ته د وارداتي برق جریان وصل سي. د دې ادارې ویاند وحید الله توحیدی بیګا ازادي راډیو ته ویل چې په جنوبي سالان کې د برښنا پای چې دغه په وینا څو او باش وګړو الوزول وي په اساسي ډول بیا ورغول سو. د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یو اورګاډي کې د اور لګیدو له کبله لشت لږ 15 پیته کسان وژل سوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا پېښه نن د پنجاب په جنوب کې په رحیم یار خان ښارګوټي کې شوې ده. د اورګاډي له کراچي څخه راولپنډي تر روان و چې اور پکښ ولګید. د پنجاب د روغتیا وزیر یاسمین رشید ویلي لازمې څخه ورسېدلې راپورونه ښیي چې 15 پیته کسان مړه او تر 40 ډیر ټپیان دي. چارواکي وایي اور د ګاز د وی ډبې د چاودنې له کبله ولګېد چې مسافرو په غیر قانوني ډول په واګون کې دننه ډوډۍ پرې پخوله. دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز جنجالي سوینه لیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. په دې ډول به د ګاز پروم شرکت وتوانېږي چې د نورد سټورم 2 په نوم نلیکه چې د روسیې ګاز په بالتیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د ګاز دا نلیکه 1230 کیلومتره ده.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او همدارنګه په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې د نورو ریپورټونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شي. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د مخکخو خزو پروګرام خبري کې
مخکخې خزي
د ازادي راډیو درنو ریدونکو او د مخکښ زده خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هیله مندم چې تر دې دمه مو ورځ په خوشحالۍ تیر کړی وي. بیا هم خوشاله يم چې زه مریم توخی د مخکښ کسي په خبرونه کې ستاسو په درن چوپړ کې حاضر شوم. دوستانه بیا هم ترنا ملمانه را سره ده چې اغلی ډاکټر کریمه مایار امیری په مرختیا وزارت کې د مالجوي طب د مومی ریاست د ګایدلاینونو د پروتوکولونو د امریت مسول را سره ده. نو دوی ته خراغلاسته مو په کارونو پکړنو بغږیګو ډاکټر صاحب خیر علي خبرونه ته
ډیره زیاته مننه مریم کوری
کوروادان. ډاکټر صاحب لمړی پوښتنه مده سي مطرح کو چې البته د زکړو په اړه چې زکړی مو څنګه را پایل کړی د کومه ځای مو را پایل کړی؟
ډیره زیاته مننه. زکړی می زه په 1950 کال کې په کابل کې زیږیدلی یم. زه اصلا یم د وردګو د چکدی ولسوالۍ او په یو داس کورنۍ کې پیدا شوی وم چې پلار می استاد دی معرفت وزارت وو او په مختلفو بستونو دی تعلیم تربیه کې کار کړی دی. نو موږ ټول سره 15 خويندې او دوه ورونه یو. نو ما مکتب په مکتب می په قلعه کښې په ابتدایي مکتب کې ترسره کړی دی، بیا لیسه می په رابی بلخي کې ویلې ده، او بیا می د طب پوهنځۍ ته په 1964 کال کې زه کامیابه شوې یم.
څنګه به طب انتخاب کړه ډاکټر صاحب مایر؟
د دې قصه خو ډېره اوږده ده، خو ولې زه په لنډو درته ووایم چې ما پلار د خدای وبخښي هغه استاد و مرحوم خندوران خان، هغې به ما ته وویل چې زه حتی په مکتب کې چې نه وم دونه ذکاوت مې درلوده چې دغه اخبار به مې ویل. نو بیا به ما ته به ویل چې لورې د تانه به یو ښه ډاکټره جوړېږي، د خیر سره ته به ډاکټره کېږي. او کله مې چې زه شپږم صنف کې وم، تقریبا 12 کلنه وم چې پلار مې شهید شو، بیا نو پس دغې نه مې په خپله هم دغه د پلار ارمان مې په زړه کې و، په سترګو کې مې و، په غوږو کې، او خپله مې هم ډېره علاقه ورسره پیدا کړه چې رښتیا ورسره په طب کې ډېرې ګټې شته دي او ډېر ثوابونه هم کې نغښتې دي. نو د هغې خاطره چې کله زه 12 صنف نه فارغه شولم، نو ما زیاته کوشش کوو چې هغه رشتې مې چې انتخابولې ټولې مې طب انتخاب کړلې. نو ومې ویل چې فرضاً طب د کابل، طب د ننګرهار، طب د مزار، طب د هرات. او کله چې زه کور ته راغلم چې ما مې مور ته قصه وکړه، مثلا د نور آزاد فامیل ته مې چې قصه وکړه، ما بغیر د طب نه ما هېڅ شی انتخاب ونه کړل، ول دادې ول داسې وکړل که داسې ته ورته کامیابه نه شي ما نه زه حتما ورته کامیابي. نو هغه و چې د 1964 کال کې زه د طب پوهنځۍ ته عمومي طب پوهنځۍ طب معالجوي برخې ته په ښه نمره باندې کامیابه شوم، چې په هغه وخت کې تقریبا د کانکور دوهم نمره وم. نو اول نمره یو هلکی و د حبیبي لیسې نه، د موږ صنفه یو قیوم په نامه باندې مقیم په نامه باندې، او دوهمه زه وم چې کامیابه شوم.
ډېر ښه. تاسو وویل چې په 1964 کال کې تاسو طب پوهنځۍ شروع کړ، څنګه وه هغه وخت کې زده کړې؟ که اوس یې ګورئ مثلا محصلین پوهنتون خصوصا طب، هغه وخت کې د اوس پرتله
د دې وخت طب او د هغې وخت طب زیات فرق موجود دی. یو ښېګڼه په هغې وخت کې دا وه چې موږ په هر شي باندې داسې په رښتیا سره، مثلا په جسد باندې کار کوو، مثلا مریضانو باندې داسې په رښتیا سره او هغه سره کار کوو، او ډېر موږ زیات فوکس په کتاب باندې کوو، کتابونه او دا شیان چې موږ ته و هغه مدیر لوستل. فرضاً موږ هډوکي باید ځان ته برابر کړي وای، ولې د اوس وخت کې د موضوع زمن مې مثلا لورګان مې دي چې طب وویل دا د دې کار ټول په کمپیوټر باندې نغښتی دی، ټول په سرچنګ باندې دی، چې سرچ کې د ځان دپاره فرضاً یو ویډیو هغه کې په مغې باندې زده کړې وکړي، مثلا خارجي ژورنالونه دي هغه ووایي، کتابونه وي دغې نه هغه زده کړه کوي، ولې موږ فزیکلي یعنی پس حقیقی صورت باندې په جسد باندې کار کوو په هغه وخت کې،
یعنی امکانات هم کم
او امکانات هم کم وو. یعنی باور وشته مو شته یعنی موږ اقتصاد خو ضعیف او مور می تناوه، او موږ به صنفه واقع په خپل تللی و د ورور سره، او دغه دی تپې مرنجان او کومه تپه و د غینې مړې را ایستلی وو، او ډوکه یې مینځلی وو، بیا یې برابر کړی وو، بیا ما واقعي دواړو په شریک را ویل.
کوم مشکلات مو ولیدل؟ یعنی دغه طب لوستل بیا پکې ماستري اخیستل، د کوم مشکلات سره مخامخ؟
ولا مشکلات خو ډېر وو. مشکلات خو اوله کې یعنی ډېر خو یعنی څنګه څنګه امنیت وو، که څه هم د ډاکټر نجیب وخت و چې ما فاکلتا ویله، ولی وروسته وروسته بیا نو داخلي جنګونه شروع شول. او ما کله چې پوهنتون خلاص که په مغول کال کې چې زه انتخاب مې وکړل چې ملالۍ شفخانۍ ته لاړه شم، ما به یا به مې یو څو ورځې ولوستي وي، یا مثلا یوه دوه میاشتې چې بیا جنګونه شول، بیا د مجددي صاحب دولت شو، بیا په غیب ستدې رباني صاحب، نو داخلي جنګونه شول. بیا د هغې خاطر موږ مجبوره شو چې مهاجر شو، بیا لاړلو خپل وطن ته، اصلي ټاټوبی دی موږ چې وردک ولایت یې، او زه په اصلا یمه د چک د ولسوالۍ، بیا واده شوې یم په سید آباد ولسوالۍ کې، د سړی مې یا خوند مې د هغې ځای دی. نو لاړلو هغلته ما خپله وظیفه شروع کړله، که څه هم زه معالجه ډاکټره ومه، ولې د اوس په پرتله باندې هغه وخت زه دونه لایقه ومه چې فرضاً ما په خپله په تنهایي سره مریضان مې معاینه کول، هغې ته مې نسخه ورکوله، هر ګونه مریضان چې فرضاً که د داخلي مریضان وو، که څه نا څه وړې جراحي ته ضرورت لوده، او که فرضاً ګوشګلون مریضان و که د اطفال و که ولادین صحیح و در طول مریضان ما کور کول خپل کلی که ما یا کلینیک دلوده پا مقای کلینیکی میکار
کنم. از این خلق از این اینجوری بیدستی چه اوی وی چه کلا واده و کینو بیا وی چه یا مشومان دی یا واده دا یا مشکلاتی دا هر چیزان تا یا وقت مشکل که بالاخره دا کار نه دا وظیفه نه لاس وقت یا دا درس نه تاس دا مشکل نه دلوده چنگا ما بیادی کار تا دوام برک
مریم جان یعنی د س فامیل منی چې په افغانستان کې ژوند کوي واغه مشکل ونه لري ولی دا د انسان په تصمیم پورې اړه لري کله چې سای تصمیم ونیسی چې زه دغه د خیر کار کوم یا مثلا تحصیل په مخ باندې وړم او دغه سره خپل کورنۍ هم همکاري وکړي هرو مرو هغه خپل هغه کوم ارمانونه دي اهداف چې دغه تر رسیدي کله چې ما واده وکړ نو د ما ماشوم چې بیا پیدا شو زه مغول کال د ما د فراغت وو نو په دې خاطر باندې دلته د ما سره خسرګنی نم هیڅوک نه وو فقط یو مور می را سره وه او دغه ورونه او خویندې می وو را سره او خواند می وو بیا می مور مې د خدای وبخ یغې زه خپل کور ته راوستم ویل چې ته که چیرې وظیفې ته ځې او یا مثلا ستاج ته دې ځې زه به د ماشوم دته تربیه کوم او دته هغه کوم تر وخته پورې چې ته راځې زه مثلا هغې ته تغذیه کوم بیا زه مې د مور کره راغلم یعنی مشکلات مې ولیدل فرزن ما خپل اولادونه ټول په دې وظیفې په جریان کې ما اولاد پیدا کړ شکر دې زه شپږ اولادونه لرم چې درې مې زامن دي او درې مې لورګانې دي او هغې ته مې دست تربیه ورکړې ده چې فضل د خدای د څلور اولادونه مې طبابت ته مخه کړې ده ډاکتران دي چې مشر زوی مې څلورم سم دی څلورم کال دی ته هغه کې دی اورتوپیدي کې دی په وزیر اکبر خان کې او نور اولادونه مې هم ډاکتران دي لوران مې زمونږ
څنګه هم رسیدګي وکړه البته هغوی ته چې هغوی درس وایي کله چې عمر مصروفه یي خصوصا یوه ښځه او په کور کې څوک نه وي ځینې ښځې شته بیا دغه ځان ته مثلا خپله وظیفه لري که اولاد یې درس وایي که نه بیا وایي چې زه مصروفه یم نو زه څنګه وکړم زه کور ونیسم که بیرون ونیسم نو تاسې څنګه دغه سره یعنی کنټرول وکړه مینج وکړه څنګه وکړه
د هر شی پتنای سنې کیږي یعنی یو څوک یعنی د یو قوي ښځې پته شا یو قوي نارینه ولاړ وي مثلا د یو فداکار او قوي سړي ته شا یو ښه تکړه ښځه ولاړ وي نو زه مې د خپل خاوند نه ډېر سپاسګزاره یم خدای پاک دې د ته جوړ نه ورکړي هغه همیشه د ما سره ډېر ملګرتیا کړې ده د ما د اولاد په روزنه کې د ما سره ډېر ملګرتیا کړې ده د اولاد په تربیه کولو کې ډېر هغه تعلیم کې ډېر ملګرتیا سره کړې ده حتی د کور په چارو کې بعض وسایل وغه کې ما سره ډېر کومک وکړو فرزن زمينه دې ته سایده ولا چې زه لاړ شم وظیفه هم اجرا کوم اولاد هم وروزم او خپل په کور په چاري هم په مخ باندې
کله چې تاسو وظیفه واخیستل ته خو بیا دې مثلا د خپلوانو د خوانه د چانه ستونزې نه وي چې ممانتونه خو بنو چې ولدا وظیفه کوي د کور او وظیفه څنګه
مخکې د نه جزا وظیفه واخلم د مونږ یو خپلوان وو چې وسخته وو به مرد یا خو هغه به میراغلی مرته به ویل چې ګوره دغه لور دې تر څو چې وکاله فاکولټه وي بیا پس غینه به تخصص کوي بیا پس غره به وظیفه اخلي تاسو سربم سپین وي او د دې سربم سپین وي دا ما پرې د دې هغه ته تبابت ته ته د دې نه یا معلومه جوړه کا یا ورسکه سمنسبه جوړه کا ضابطه جوړه کړه چې دا زرد ته ماش وخلی او زرد ته ولې د ما مور ډیره خرمانه ښځه وه ډیره یعنی تکړه ښځه وه هغې ورته ویل چې نه زه مې د خپل لور ارمان ته خاورې کوم نه او زه مې د میړه ارمان ته ډیره هغې یمه کلکه وفاداره یمه چې هغې وویلو چې دا لور به مې ډاکټره کېږي نو همغه وو چې د ټولو خبرو په سر په سر باندې بیا هم مور ما سره همکاري وکړه او ما خپل رشته پای ته ورسېد
غلی مایر څومره قرباني به مو ورکړي چې البته دغه موقف ته مو ځان ورسوه
خوب قربانیان خو ډېرې دي خو بعضې قربانیان داسې وي چې په هغې کې ډېرې وړې ښکارېږي که نه ولې هغه په کله چې ژوند چې تیر شي بیا سره چې وګوري چې څونه هغه ښې لحظې مس کړي دي یا مثلا خو فرزند ما خویندې به چې وي هغه به د خپلوانو ودونه چې وو مثلا یا د نورو خوښۍ محفلونه پروګرامونه به چې وو هغې ته به تللې د مور سره به یو ځای تللې ولې زه نه تلم ما به ویل نه زه مې خپل درس وایم چر سره مې ماته به مور وویل چې راځم او چې نه ما د فرزند داخلي کارخانګي می پاتې دم جرایي کارخانګي می پاتې دم مثلا امتحان می دی زه نه زم زه به نه تللم ولې وسوس چې وایي ما وایم چې کاشکې تللې وای هغه وخت کې مې د خپل د لزین استفاده کړې
رښتیا هم اغلی مایر کله څوک د پانتون په دوران کې وي نو دغه مسایل ډېر ورته کېږي چې واده ته به نه ځي نو کوژدې ته به نه ځي خوشحالۍ کې به ګډون نه کوي میلمسیا او ته به نه ځي نو صرف به مغز زده کړو ته پام کوي نو را به شو دې پوښتنې ته چې څنګه مو البته دغه د طب ډګر یا د روغتیا په برخه کې کار کول د ښځو لپاره څنګه ده تاسو په نظر تاسو په کې کار کړی
د پم په نظر باندې تبوبات ډیره مقدسه وظیفه ده د خزې لپاره ډیره ښه ده. د خاطر باندې دا اوس موږ تاسو په ټولنه کې چې وای اسلامي ټولنه ده افغانستان، یعنی هر سړی مخصوص پښتنو کې د ریواج دی چې فرزند خپل میرمن باید وا خزینه ډاکټرې ته وروخی، یا مثلا بوزي، یا مثلا ولادت چې کې باید په خزینه ډاکټر باندې ولادت وکي، یا مثلا خپل ماشوم چې بیا یې باید وا خزینه ډاکټر ته بوزي چې هغه ته ورته وایي هغه خپل ټول خبرې ورته وکړي. کله چې خزې د نارینه سره مخامخ کیږي هغه نشي کولای چې فرزند خپل حال ووایي ورته، یا مثلا د خپل ماشوم مشکل ورته وایي، یا خپل مشکل ورته وایي، یا مثلا د کورنۍ د نور اعضاء مشکل ورته وایي. د دې خاطر باندې د ما خواهش د ټولو ورونه داده یې چې خدای پاک بده دا نامنی د افغانستان لری کی، خدای پاک وزارت زله سر راولي په افغانستان کې، نو خپل مایندې دي، خپل خويندې دي، خپل لونې دي، د ارومرو مکتب ته وليږي او دوی باندې د تر اندازې زیاته پر کوخه کوي کړی چې دغه نه یو خمر جوړ کړی، یو خه تحصیل په باندې وکي، یا مثلا دغه نه ډاکټر جوړ کړي، یا دغه نه معلم جوړ کړي چې هغه وکول شي پاینده کې د خپل اولاد لپاره خدمت وزاره وکړي.
بیا هم اړیکه لرو. بل اسلام علیکم.
خبرې کوم تاسو د ما آواز اورئ؟
بل تاسو آواز راځي څوک د کم زینه؟ مهرباني کو پښتنه لری؟
پښتنه لری. د ډاکټر صاحب محترم ته ول نه کېول اصلاح نه وړاندې کوو. سواد مو دغه دا چې مطلب دغه د نورو ډاکټرانو په شان چې دوی د خلکو جبونه مبونه تلاشي کوي، ته نه پیسې غواړي، مطلب هوادوالو ته خدمت کوي.
فکر بنا کما چې ایس ډاکټر وو فرزان جبو خالی کول لپاره تصمیم ولیدی، خو په هر صورت باندې زه ماینه خانه نه لرم. زه په شپخانه کې چې کله کار کوم، پس تغیر چې کله چې کابل ته راغلی ما زه لکه مشکل سي هي مشکل مې پیدا کړل، نو د غیب خاطر باندې زه په امرختي وزارت کې کار کوم. ولې زه روزانه که درته وایم چې زه هم په کور کې او هم په وزارت ساتمه کې زه تقریبا لاس یا پنځلس مریضان زماینه کوم
پرته له فیس نه
او فقط الله د رضا په خاطر باندې.
دا خبره ډیره ښه ده. د دې ترڅنګ چې تاسو په امرختي وزارت کې کار کوي، په تیب کې مو لوړ زده کړې دي، نور په کوم برخه کارونه کوي؟
زه د پښتو ټولنې سره غړیتوب لرم، هغې سره مې خپله همکاري کړې ده. مدني ټولنه کې هم زه غړیتوب لرم. د ډاکټرانو د ولادین سایی د کمیټې غړي هم یم، دغې کې مې غړیتوب لرم. او په خپل د صحت عامه یا پبلک هیلت اسوسییشن چې دی دغه هم غړیتوب لرم، او دغه کې مې هم خدمت
دی. دا ټولنې چې تاسو مخکې یادونه وکړه، دوی ته د ښځو په برخه کې څه کار مو کړی کنه؟
د ښځو په برخه کې یو
د پکتیا نه بیا هم اړیکې لرو. ماشاءالله اړیکې ډېرې دي، نو دوستان لیوالتیا لري چې خبرې وکړي. اړیکه برا واخلو. بل اسلام علیکم.
وعلیکم السلام فرجان. استاد همدرنګ، استاد درنی من منی ته سلامونه نکیل احترامات وایم. اکملم د پکتیا ته.
اکمل ورو رب خیر اغلی د پکتیا نه مهرباني. کوم پختن لری؟
پختن هم دی دوله موکن موضوع تاکید کړه. ډاکټر صاحب ته نوم لري پختنه کوم چې کدی د کوم ځای فل کړی دی او کوم حالات کې رسیدلی دی د دې ته. او دویم پختن هم دی چې ولې اوس فعالیت کې څومره څو فیصد ناراضه نه ده، یا څو فیصد ناراضه ده په دې فعالیت کې چې اوس څه رسیدلم په دې کې کار کوي.
ما ابتدایی تحصیلات ما مخکې مو ویل چې دلته په کابل کې د قلعه‌کاشف په متوسطه کې مې شروع کړی دی، بیا مې په رابی بلخي لیسه کې مې لیسه ویلې ده، او بیا مې د طب پوهنځی په کابل کې ویلې ده. بیا نو په 1999 کال کې زه د طب د پوهنځي نه په ماستری په درجه باندې فارغه شوې یم، او بیا خپله ماستری مې هم په هندوستان کې اخیستې ده. زه خپله ماستر د صحت عامې هم یم، او راغله لیدې ته چې زه خپل وظیفې نه او د خپل دندې فعالیتونه څونه راضي یم. زه د الله په رحم فضل باندې د خپل وظیفې نه او د خپل هغه نه ډېره راضي یم. د دې په خاطر باندې د خدای پاک نه مې چې څه غوښتي وو هغه خدای پاک راکړي دي. یعنې خدای پاک دونه مهربانه ذات دی چې هغه شی دی چې فرزند که ته غریبه هم وي د خدای پاک نه څه شي چې وګړي خدای پاک ته درکې
واقع نه نه حالې زلې به هم ستاس
او حالې زلې مم کړی دي او اوس چې خپل وظیفه لرم ګټ زده سه دایمي ماش نه لرم په وزارت ساتم کی زدي و کنسلټنټ صفات باندې کار کوم ولې هغه کنسلټنسي هم یا مشاوریت هم د درې میاشتو څلور میاشتو په اندازه باندې دی چې هغه خلاص شي به بل هغه ته بیا امیدوارم خدای مې ربانه دي چې بیا موږ کوم وظیفه پیدا شي
واقعن پښتنه محبت شو زوابیت ما دغه ټولنې البته د خزو برخه کې کوم کار نه کړی
دغه افغان چې دا دغه ته ورته وای چې افغان فاميلي ګايډ اسوسییشن چې دا د فاميلي پلانینګ په نوم په هغه کې خزو ته کار کوي نو ډیر هغه خزي چې فرزن دوی تحصیل کوي یا مثلا د دې ماشومان ډیر سربلپسي مثلا ماشومان د لاس اور کوي مړ کی یو کی د ته یو ښه راهنمایي ده چې دوی کولای شي خپل اولاد په منځ کې دوی نیم کال یا دوه کال فرق راولي یا یو وطن راولي بیا وروسته دوی کولای شي د اولاد چښتي نشي
دغه پروګرام څنګه تاسو د خستو راسوي کور په کور ورځي کرا غواړي
کلینیکو کې وړیا دی دا د پروګرام په ټولو شفخانو کې دی او عامل اختیار دی د شرکاو طرفه یا د دونرانو طرفه چې هغه افغان په نامه باندې هغه مریستو په نامه باندې دی درایګان ورکول کی
راو شو د موضوع ته چې هر وخت په راپورونو کې پدې کې راځي چې د مایندو او د نیوی زیګون ماشومانو البته مرګ میر زیات شوی دا اوس په دغه پښتنه مطرح کوشته په خو پرتله دغه مرګ میر څومره زیات شوی که کم شوی
خوشبختانه د عام روغتیا وزارت د حادثو په اساس باندې یا مثلا د عام د اوغدغه د څنګ صاحب د خصوصي پانتونونو د حادثو په اساس باندې کابله یعنی و کابله شول چې دغه مرینه دی 1600 پر 100000 مثلا 300000 مایندو مرینو نه اوس 320 طرح کته کی
په ټول افغانستان
په ټول افغانستان کې او د دې هغه د دې چې په خو وخت کې موږ ډیره کمی قابلیت لودلې اوس قابلیت فضل خدای دې زیات شوی دی چې هم د خصوصي پانتونونو هم د دولتي پانتونونو فارغيږي او د په ټول سطح د افغانستان کې په ټول کلینیکو کې دی په وظیفه ګمارل کیږي او هغه وظیفه اجرا کوي یعنی مور کولای شي چې په ډیر لاند واټن سره په اسانه توګه باندې لاند کورته چې کلینیک ته د غینه استفاده وکړي او لار شي غلطه زیګون وکړي یا مثلا نور خدمات مور او د ماشوم لپاره غلطه واخلي او د دې د هغه حتمی مرګ نه دی نجات پیدا کی او سالم پاتې شي او بل دا چې زیاتره د ډاکټر صاحبان چې فارغيږي دغه هم کېدل شي چې د امر اختیار لپاره یو خپ بیلګه ووسی او کیدلای شي چې فرزنده خدمات وکړي ټول هیوادوالو ته او د مور او د ماشومانو نه زګیدل ماشومانو د مینې کچه راکته شوی د فضل خدای دی
دا سه ما اند سره هم مخشوی است یعنی په شفخانه کې د کار په وخت کې یا مریضانو سره چې هغه کار لور پیدا شي وی یا لور زګیدلی وی دوی خفه شي وی یا د سه کوم مشکل ورته جوړ شي وی
ډیر ما اند دی مریم جانې چې کله چې لور پیدا شي ډیر جګر خون چې خو د ماده د دوی لپاره دا پیغام دی چې زوی او لور دواړه یو شان دي هغه هیڅ فرق نه لري
یعنی به تاسو ته امه په هوای دوی ته تم راست مور سره کړی یعنی
زه د سوای ما چې فرزن یو نه اهل زوی نه یو اهل لور دی راخده یعنی ډیر خلک د ستی چې فرزن دی زوی نه به هیڅ خګړه نه ویلې ولې لور به ډیر خدمت ورته کړی وي کله چې و لور فرزن پیدا شي په وکورلای کې تر څلبي اکتوبر زو پر باندې د خدای پاک نور په باندې ووري په کورونه کې نو دغه خاطر باندې ک څوک به لور خوروزی دغه نه یو جامعه یو بسته جامعه چې هغه خروزل کیږي د دې خاطر چې مغه کورنۍ جوړوي کورنۍ بیا اجتماع جوړوي اجتماع بیا هیواد جوړوي د دې خاطر باندې د لور د زوی نه وزوایم چې لور به ډیره خایي چې ورته هیڅ کله خفانه شي زوی او لور دواړه یو شان دي خدای پاک پیدا کړی دي مونږ د تاسو د بندگانو یعنی دون عاجز ذات یو مونږه مونګه د چا یو نوک نشي پیدا کولای
ډاکټر صاحب کله چې تاسو ټولین تر وته او دنده مو واخیسته په هغه وخت کې او فعالیت مو پایل کړ هغه وخت کې خزي څنګه وی د غوي رول په ټولنه کې څنګه او اوسې څنګه ځي به کوي
زه فکر کوم چې د مایند یو مثلا د خزو وانډي په هر حال کې یعنی په هغه وخت کې په دوس وخت کې دوه یو رقم تدي یعنی که خزه وکولای شي هغه هم تحصیل کولای شي هم خپل اولاد روزلای شي او هم خپل کورنۍ ته او خپل جامې ته خدمت کولای شي. نو سهولتونه اوس په دې خاطر باندې زیات دي چې فرزن مونږ به هغه وخت کې دغه شرایط دي هایجین یا مثلا دغه چې وو پغی وخت کې نه وو، مثلا اوس شته دي مثلا اولادو د پاره او د مونږ د خزو د پاره دا ډیره اسانتیا ده، یا مثلا د تحصیل د پاره هم اسانتیا ورته ډیری دي، یا مثلا سهولتونه فرزند اوس جامعه د ساينس ده او جامعه د اوس د فرزند برق شته دي، یعنی برېښنا شته ده، وخت برېښنا به نه وای مثلا ډیره به کمه و، ډیر مشکلات به ورسره و. اوس خو یعنی فکر وکړه داسې یو لاند مثال ده ته وایم، نور وخت به کالی په پلاس باندې وینځل، بیا پس دغې نه چې لږ لږ متمدن شول داسې ماشینونه د کاله شوي و دي او اوس هم شته دي چې فرزند کالی وینځي بیا باسي بیا یې او کشکوي بیا یې بیرته په لمر باندې وچوي کنه، ولې داسې ماشینونه هم شته دي چې بټنه یې وهي هغلته ورته وایي چې فرزند دره دقیقې پری وینځل شي دره هغه باندې بیرته هغه وچی او بیا بس غین المر ته وچول شي، او یعنی داس ډیر اسانتیاوی دی هغه کی
مول فعالیتونه څنګه ارزوي چې فعالیتونه څنګه شوي دي خوشوي دي
فعالیتونه هم ډیر خوشوي دي د خاطر باندې چې اوس مېرمنه دي ته وخت لري چې فرزند بر لوي دي چې تحصیل وکي بر لوي دي نور مطالعات ولري نور فرزند چې کسب کړي یو مسلک ځانته اختیار کړي وږي هغه وخت کې بدون نجات دغه مسلکونه ده شه
چې څنګه یو خزه کوي چې هم زده کړي وکړي یا هم وزیدان د سرته ورسي هم اولاد خطر وي کې یو خمر شي
یو جنې فرزند مغه شروع نه کله تصمیم ونی سي چې فرزند دایو موافقه خزه یې نو باید هم تعلیم ته مخه کړي او هم دی د ظرفیت په ځان کې پیدا کړی چې پاینده کې کله چې مور شي باید خپل اولاد څنګه وروزي. یو شی دی چې مریم جان خوري چې هغه جونې چې فرزند یو ریسک دی یا مثلا یو عقده ولري په ماشومتوب کې، مثلا دغې سره مور خرابیانی وکړي، دغې سره د آزاد فامیل خرابیانی وکړي، نو هغه کله چې مور شي دغې نه به خمور جوړه نشي. نه دی په خاطر باندې چې هغه کوم مرکات چې دز د کړی دی مثلا کوم هغه نخوالې چې لیدلې دی هغه خپل اولاد باندې تحمل کوي. نو کوشش به مونږه کوو چې خپل اولاد سره مخصوصا د جنونو سره د الکانو د جنونو دوار سره باید مونږه خبر خورد وکړو او هغه ته مونږه د زمينه مساعده کوچ او تحصیل وکړي، هغه ته د زمينه مساعده کوچ اجتماعي روابطو کې خوي او هغه وه څو چې فرزند دینی مسائل ته زیات وه څو. یو شاید دی چې مونږه همیشه باید خپل اولادو ته دا وایي چې فرزند مور دغه حق حقوق لري، پلار دغه حقوق لري او مشران دغه حقوق لري، او بل په تا باندې کوم واجب چې خدای پاکي هدي چې خدای پاک ته دلته د آزمایښت لپاره لګلې دي دنیا ته، او ته به د خدای عبادت هم کوي دغه څنګه سب خپل وظیفه یا مثلا خپل کار خپل تحصیل د به هم په مخ باندې وړي. یعنی هیڅ وخت مونږ تاسو عبادت د تحصیل او د نور د ژوند ځای نشینی ولای او مانی نشي ګرځیدلای، او د مونږ تحصیل بیا مونږ د عبادت مخینه وای نشي کولای. مونږ کولای شو چې په خپل وخت کې مونږ مونږ وکړو، په خپل وخت کې مونږ روزه ونیسو، په خپل وخت کې مونږ فرزند نور عبادت خدای وکړو، حج وکړو، زکات ورکړو، فرزند نور عبادت وکړو او د خیر څنګه څخه تحصیل هم وکړو. نو دا غشان که مونږ په ورتوب کې په ماشومتوب کې خپل لور ته یا خپل زوی ته وخیو، نه دغې نه به ان شاء الله یو داسې مور جوړ شي چې هغه به هم خپل دینی وظایف په اجرا کې، هم خپل تحصیل اجرا کې، او هم دغه نه به هم مور جوړ شي خپل اولاد به وروسته.
نن سبا چې ځینې خلک وایي چې د ښځو په وړاندې د ښځو تاوتریخوالی ده، دغه به هم هماغه علت وي چې په ماشومتوب کې ورسره دغه ستونزې پېښ شوي، او نن سبا هغه پېښې خپل اولادونو سره یا انګورګانو سره یا لورګانو سره کوي.
بالکل، یعنی دنیا کې اوس زیات جندر نو یادیږي کنه، یا مثلا محو خشونت او دغه شان چي دي که چیرې د موږ تاسو یعنی ام نارینه ام خزینه په قران عظیم شان باندې یعنی در تحصیل ولري چې دغه په هر مفهوم باندې پوه شي، نو هیڅ وخت ته تاریخ ولای ما باندې نه راځي. یعنی خپل یا میرمنه چي ده په دې باندې پوه شي چې ما باندې خپل میړه څونه حق لري، مثلا یو میړه پوه شي چې فرزند د خزې څونه حقونه په ما باندې دي، د اولاد م څونه حقونه په ما باندې دي، او خپل اولاد هم پوه شي چې د مور د مور د پلار حق په ما باندې څونه دی، او د مشرانو حق په ما باندې څونه دی، د جامعې د خلکو مثلا د ملت د دې حق په ما باندې څونه دی، هیڅ وخت به دا تاریخواله ما باندې تر نه شي.
ډیره مننه کوم کور ودان غلې ما یې چرغلی خبره ونه
ده. مننه تاسو نه هم زیاته خدای تاسو اجرونه درکې او مننه
مننه کوم دوستان تاسو نه مننه کوم چې ملتي هم وکړه دا و د نن ورځې د مخکخه خزي خبرونه چې تاسو مو ډالې کړه تر بیا مو چې په نور خبرونه کې تاسو بزرګ کزري کو تاسو بلې لاس پرو علامه ملشه
لکه دی بنگو